د بودیجې د کمښت، د سیمه ایز تلویزیون د غیر فعالوالي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د ترمیم او د ترانسپورتي ستونزو په اړه هم خبرې وسوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په بیلابیلو فرهنګي برخو په تیره په نشراتي برخه کې دوی ته د دغه وزارت د پاملرنې ډاډ ورکړ او څرګند کړ چې د امکان په حدود کې به د طرح سوي ستونزو په هواري کې اقدام وسي.
ګل محمد منګل له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. نوموړي تر اوسه خپل آثار نه دي چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي چې د شعرونو درې ټولګي او څو نور آثار یې ناچاپه دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی ګل محمد منګل، پروند ته ښه راغلاست، ستړي مسئ. مخکې در دې چې ستاسو شعرونه واورو، دا راته ووایاستئ چې لڅو کلونو رئیس شعر لیکه
کور مو ودان چې زما ومنلم. زبا اول د سیو یما چې دغه احساس یا دغه د هغو وخت ما ته پیدا شو چې د موږ په وطن کې د حالات داسې بدل شول، سیاسی، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي، کلتوري، د ګډې وډې اوضاوې چې راغلې، بیا ما هم په نثر لاس پورې کړی، هم په شعر لاس پورې کړی دی.
منګل صاحب، معمولا ما چې له شاعرانو نه دا پوښتنه کړې ده، اکثریت یې وایي وایي زه له ماشومتوب همداسې مې علاقه وه، داسې یو بیت مایت به مې لیکه. تاسو نو په تقریبا په پاخه عمر شاعري پیل کړې ده، حالات خو نو تقریبا دا څلوېښت کاله کېږي.
څلوېښت کاله کېږي، او دغه څلوېښت کاله یعنی د اوو پنځوسم کال نه را په دیخوا زه بعضې نظمونه او شعرونه لیکم.
په هغه عمر کې څو کلن وې؟
د دیرشو کلو به وم.
په شعرونو کې مو کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوئ؟ یعنی څه تاسو ډېر متاثره کوي چې بیا باید شعر ولیکئ؟
که زه داسې تاسو خدمت ته عرض وکړم، دغه ټول کړه وړه او ناخوالې چې زموږ په دې وطن کې تیر شوي دي، هغو چې زر دوړولی یم، زیر بړولی یم، د ما ورور او د ما عزیز او د ما وطنوال او د ما کلیوالو په مجموع کې انساني دوړولی دی، په هغو باندې ما څناڅه لیکلي دي.
منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي. په دغه موده کې چې تقریبا څلوېښت کاله کېږي، څومره شاعري به مو کړې؟ نو که د حالاتو مطابق مو کړې، باید کتابونه مو لیکلي.
یقینا چې د هرې ورځې پیښې داسې وي چې درجن درجن کتابونه هم پرې لیکل کېږي، ولې ناتواني اقتصادي کله کله د سړي ګریبان ګیر شي چې ډېر شیان نشي کولی، یا به فرضاً حالات داسې وو چې فرضاً موږ به لاسرسی ورته نه درلودو. زه اکثر اوقات چې په وخت و زمان کې چه یا واورم یا احساس کم یا یې ووینم، بیا دفتن قلم را خلم یو چه پی لیکم. یوه ورځ مې هم په مغزو کې وي نیمه ورځ، ولی بیا چې وخت پې تیر شي، بیا داسې په اصطلاح داسې لوب العاب یې ښه نشم راوړی پر یاد باندې، یا د حافظې کمزوري بولم، یا داسې دی چې یو بل څه تکلیف به وي زما داسې هغه وي. که په هموغو وخت کې زه قلم پرې راواخلم پرې ولیکم، نو خورا ښه مې لیکلي وي. دغه څلوېښتو کالو کې به د ما د شعري مجموعه چې ما په هغو باندې د درېو لسیزو هنداره نوم یې ښایي، درې جلده به شي.
تاسو د نثر خبره هم وکړه، څه لیکئ؟ اپسې لیکئ، طنزونه لیکئ، خاطرې لیکئ؟
معمولا په نثر کې تقریبا هغه پیښې او کیسې چې یا ما لیدلي یا چارته کیسه کړې هغه پی لیکم. د مثال په ډول، آخر وختونه وو، د مرحوم نجیب وختونه وو، ډېرې وه کلکه بمباري شوې وه په دوشکردره و دې ځای کې. زه د خپل موټر سره راووتم، داسې کور مې په خیرخانه کې وو، دا ایسې اول افسوټر خواته چې راغلم، یوه جلۍ چې څوارلس کلنه به وه مراهقه وه، یو کوچنی ورور یې ورسره و چې دا هم داسې شپږ کلن پنځه کلن به وو، دا دومره په دولو ګرد کې پټه وه چې بیخي د دې مخ او کالي ټول داسې خاورو پیچلي وو. ما ته یې موټر ته لاس راکو، ما موټر ورته ودراوه، ما وې چې چېرته چې فارسي مې ورته ووي، دې پښتو ورته ووي چې موږ پیلواري ته یوسه. ما ورته وې پیلواري ته سل روپۍ کراکي دا په دې باندې نه پوهېده فارسي باندې چې صد څوته وي، د ورور ته یې ورته ووي چې صد څوته وي. وې سل زه چې پوه شوم دا پښتنه ده، ما وایي سل روپۍ. وې زه سل روپۍ نه لرم. داسې مې چې ورته وکتل خورا خرابه وه. ما وایي کښېنه خورې، لور یې کښېنه. دا چې کښېناسته دا مې چې پوښتنه ترې وکړه چې څه کیسه ده، وې د موږ په کلي داسې بمباري وشوه چې مور زموږ نه ورکه شوه، ورور زموږ نه ورکه شو. زه مې د کوچني ورور سره پاتې شوم، ولاړو په تاکو کې پټ شو، په باغو کې پټ شو. د نن درېیمه ورځ وه، درېیمه شپه تېره شوه، درېیمه ورځ څلورمه ورځ وه چې زه کرار کرار دلته راووتم. پلار مې پلورۍ کې پیاده دی، دا ته ویلي وو که څه مشکل پیدا شو تاسې پلورۍ ته رسئ. محترمه دا قصه نه وه چې تو عمر به دست سرگو بانده می دستی وور و وخ که باده دی چه در چه حالت دی دیتا می چه کتر نوده دستی وقتی چه ما خام نجدیکی ما دیگر خو قضا دی ایدی اینجا که پا دی حالت بانده چه دا دی جنگ نراته که و دم پلاوری ترسیده دی پا دی رابطه بانده بیا ما دستی یو کچنهای کتاب لیکره دی چه دستی یو پیخ لی دستی و جلی دستی جنگ جپلې داسې ورو په ورو پخ شوې.
منګل صاحب، دغسې لیکنې مو او خاطرې مو داسې کتابونه به څومره لیکلي؟
داسې پېښې داسې تقریبا دوه کتابه داسې د کیسو زه لرم چې هغه فرضاً په همدو محور څرخي. یا فرضاً مور ده چې زوی د لاسه ورکړی دی، ټوټه ټوټه یې مخته پروت دی، یا چا ورته وژلی دی، یا فرضاً بمبار پې شوی دی، یا یو بل څوک دی چې فرضاً پښه او لاس د لاسه ورکړي دي او ناتوانه دی، زهیر دی.
منګل صاحب، ټول دې مو ولې نه چاپوئ؟
داسې یو متل دی وي چې د برو په شونډو ویل کېږي. نو هر څه په اقتصاد کې موږ په څلورو لسیزو کې هر څه د لاسه ورکړي. اقتصاد څه چې دانش، فرهنګ، علم، پوهه، دا مو ټول د لاسه ورکړي. زه په دېرش پنځه دېرش کاله ماموریت کې یو کور مې درلودو چې هم یېم خرڅ کړو. خونه د چا د وینو پوره وړیم، نه د چا د غوښو پوره وړیم، نه نقد او نه جنس یم، او ډېر راضي یم.
او شکر دی منګل صاحب، خدای دې د وطن حالات ښه کړي.
آمین.
داسې پېښې چې تاسو یې ذکر وکړه، داسې پېښې دې خدای بیا نه تکراروي په دې وطن کې. ستاسو یو شعر به واورو صاحب.
دا داسې یو شعر دی چې د پخواني سب باندې موږ روان یو، فقط وزن و قافیه او د شان په کې مراتبو
کړه.
داسې یو شعر دی چې د یوې کونډې ښځې یو دوه یتیمان دي ورسره.
مهرباني صاحب.
سیر گریوان ببر سرون سرگردان په هدیرو کې، سرا و سپین شنه بیرگون آویزان په هدیرو کې، خلط پاس په خلق قبر لوبیگی تنکی تنکی ماشومان، په چیغ و ناروز تړیش و آسمان په هدیرو کې. اخترونه په څنګ د مور په هدیرو کې لمانځي، سر کړه را پورته پلار جانه، ستړي دي بچیان په هدیرو کې. منګله له سهاره تر ماخصنه د خړ قبر نندارې کړې، هسې لا ډېر پاتې سرونه د انسان په هدیرو کې.
ډېره مننه منګل صاحب، خدای دې عمر در کې، خدای مو خوشحال لرسه.
تاسو دې خدای مو عزاز لري.
اوس د یوې لنډې کیسې د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
د بیزوګانو ماڼۍ، لیکوال ایټالو کاروینو. ونو یو پاچا وو، د پاچا دوه غبرګونی زامن وه. یو زوی یې جان نومید او بل انتونی. پاچا ته نه وه معلومه چې کوم یوې ړومبۍ زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بېلې بېلې خبرې کېدلې. پاچا نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې به انصافي ونشي او دیوه هم ګیله نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووزی، ځان ته خزي پیدا کړی. که هر انګور می ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند به زما له مړینې وروسته پاچا کیږي. د پاچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتونی دواړو په آسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسید. هلته سمدستي د یوه لوی خان له لور سره بلد او انډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلوپو. د خان لور د ده په نوم شوه. پاچا چې د خپل بل زوی انتونی د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتونی اس غلاوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسیږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسید. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتونی به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه چې ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و، آخر یو له ونو تش میدان ته ورسید. د میدان په بل سر کې یې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتونی ورغی، دروازه یې وډبوله. خو تاسې که پوه شئ چې دروازه ورته چا پرانیستله، حیران به شئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله. هو، یوه بیزو وه چې د نوکرانو جامې یې اغوستې وې. دته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دوو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیضې ونیو، طویلې ته بوت. انتونی ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ و. انتونی د هرکلی خونې ته ورسید. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګانې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په منځ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. دته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه وروسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دا یې په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتها شته او که نه. انتونی چې د ډوډۍ خونې ته بوت، هورې یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وه د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاسونو کې وه، میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتون که څه هم ډېر حیران او څه نا څه ناکراره و، خو بې حده ستړیا په درانه خوب بیده کړ. د خوبې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یوه آواز راویښ کړ. وای ورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتونی چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی و، وویل: څوک یې؟ هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې: انتونی، دلته په څه نیت راغلی یې؟ انتونی ځواب ورکړ: زه په یوه داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې ساری سوغات ورکړي. که داسې وشي، زه به له هغه وروسته پاچا شم. هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده، وویل: انتونی، که له ما سره واده وکړې، نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې په نصیب شي. انتونی ورو غوندې وویل: سمه ده، واده به سره وکړو. آواز وویل: ښه نو، ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتونی پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې یې د خپل خیریت او دا چې ژر به له نامزدي سره ورشي خبره وکړه. انتونی لیک یو بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي لیک له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتونی د پلار وطن ته ورسوه. پاچا چې دغه عجیب پوسته رسان ته حیران و، د لیک په لوستلو خوشحاله شو او بیزوګی په شاهي ماڼۍ کې ومانه. په بله شپه انتونی بیا بیګنی آواز راویښ کړ چې ویل یې: انتونی، په خپله خبره ولاړ یې؟ انتونی ځواب ورکړ: بالکل. هغه آواز وویل: ډیر ښه، سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتونی لیک ولیکه او یو بلی بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هر شپه هغه آواز له انتونی پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او که نه، او بیا به یې پلار ته د لیک لیکلو ورته ویل. او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتونی لیک استوه. میاشت تیره شوه. هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د پاچا وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو، بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدلې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو څوټک واهه، په اوږو به یې بیزوګان